پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. سلام، د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې ولسی جرګې د 1400 کال بودیجه تصویب کړه او ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان ویتنام نه دی. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الله جل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي دي. په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 15 لکو ته ورسېد. بشپړ خبرونه. طالبانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الله جل احتمالي تمدید سره کلک مخالفت وښود او ویل دا ډله به هیڅکله هم تر مې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پاتېدو سره موافقه ونه کړي. دا خبره د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد د جرمني له ډي پي خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړې ده. هغه ویلي چې ناتو، امریکا او نور اړخونه غواړي چې په افغانستان کې اوسنۍ لانجې پای ته ورسوي. وازنۍ غوره لارې دا ده چې دوی د امریکا متحده ایالات او نور اړخونه باید د طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 په تړون بشپړ عمل وکړي. د دغه تړون له مخې چې امریکا او طالبانو تیر کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړی، تر مې میاشتې پورې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې پر دې او له طالبانو سره په شوي تړون له سره غور کوي. د افغانستان پوځ ادعا کوي چې د دې هېواد په جنوب کې د څلورو پاکستانیو په ګډون 10 طالبان په یوه هوایي برید کې وژلې دي. د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی یاد کړی، خو ویلي چې دغه عملیات د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د دوی په وینا د طالبانو د ماین جوړولو پر یوې کارخانې او زیرمې ترسره شوي دي. خبر پاڼه کې وژل شوي پاکستاني ادبا ماهر ماین جوړونکي ایښودل شوي او ویل شوي چې د هوایي ګزار پر مهال دغه کارخانه او زیرمه هم له منځه تللې ده. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي دي. د ادرسکن ولسوال عبدالله علي فقیریار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د بادګیرک په نوم یوې امنیتي پوستې ته څیرمه په سړک کې د موټر سایکل په ذریعه چاودنه وشوه. هغه وویل ناپیژندو وسلوالو چاودیدونکي مواد په یوه موټر سایکل کې ځای پر ځای کړي او تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د یو بل خبر له مخې د هرات د حوزوي روغتون چارواکي وایي چې تېره شپه د یوه سړي سوځېدلی مړی او د یوه 19 کلن ماشوم مړی چې ستاره پرې شوی و پولیسو دې روغتون ته وروړی دي. دا خبره د دې روغتون سرطبیب عارف جلالی ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې تر اوسه د دغه افرادو هویت نه دی معلوم. د هرات د امنیه قمندانې ویان عبدالله حد ولیزاده وایي دغه مړی له ګذرې ولسوالۍ دې روغتون ته وروړی دي. هغه وایي پولیسو په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. د افغانستان ولسی جرګې د 1400 مالي کال بودیجه بالاخره نن تصویب کړې. د جرګې مشر میر رحمان رحماني وویل چې حکومت د مامورینو او ښوونکو د تنخواو د زیاتولو لپاره د دې جرګې مشروع غوښتنې د بودیجې په اصلاح شوي مسوده کې په پام کې نیولې دي.
جانب حکومت به خواستهای معقول شما تمکین نموده و از جمله در معاشات کارکنان دولت و معلمین مبلغ 2000 افغانی را سر از ماه عمل 14 ساعت افزایش خواهند داد.
تر دې مخکې ولسی جرګې د 1400 مالي کال بودیجه 2 ځلې رد کړې وه. د 1400 مالي کال په بودیجه کې ټول ټال 420 میلیارد افغانۍ په نظر کې نیول شوي چې 312 میلیارد عادي او 116 میلیارد پراختیايي بودیجه ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 15 لکو ته ورسېد. په داسې حال کې ده چې په متحدو ایالتونو کې د دغې وبا پر ضد د واکسین چارې چټکې شوي او د مثبتو پیښو شمیر هم په کمې کچه دوام کړی دی. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر پرون ناوخته په متحدو ایالتونو کې په کووید 19 د ټولو مړو شوو شمیر 498,380 ته رسېدلی دی. په نړیواله کچه پر دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر 2.5 میلیون ته رسېدلی او باور دا دی چې واقعي شمیر ممکن له دې هم ډیر لوړ وي. داسې ښکاري چې امریکا د کورونا وبا له درېیمې څپې راوتلې او په دې هیواد کې له تېرو 2 اونیو راهیسې مثبتې پیښې د ناروغانو بسترې کیدل او مړینه د ژمي د لوړې کچې پیښو په پرتله د پام وړ کمې شوې دي. له دې کموالي او د واکسین له تطبیقېدو سره سره روغتیایي چارواکي وایي تر اوسه د وبا پای ته اوږده لاره پاتې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشنکا به نن د روسیې په سوچي ښار کې سره وګوري. کرملن تېرې اونۍ ویلي وو چې پوتین او لوکاشنکا به پر اقتصادي اړیکو د انرژي پر مسلو او امنیتي موضوعاتو بحث وکړي. دوی داسې مهال سره ګوري چې ټاکل شوې اروپایي ټولنه پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. ګمان کېږي چې دا ټولنه به پر بیلاروس هم خپل بندیزونه عملي کړي. په بیلاروس د معترضانو، مخالفانو او رسنیو د ځپلو په خاطر بندیزونه لګول شوي. بیلاروس د تیر کال له ټاکنو وروسته د پراخو اعتراضونو شاهد دی. د انتخاباتو کې لوکاشنکو چې له 6 کلونو راهیسې په واک کې دی بریالی اعلان شو، خو مخالفان یې ټاکنې له درغلیو ډکې بولي.
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، وړاندې راپورونه خبرو. و باورې چې ولسی جرګې له اوږدو لانجو وروسته نن د 14 کال بودیجه تصویب کړه. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان ویتنام نه دی چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سقوط وکړي. د هغې میرمنې ژوند ته کتنه کوو چې میړه یې په کندوز کې په جګړه کې وژل شوی.
زه به د خلکو کاله شوی کوم، د خلکو پر شوی کوم، په قرآن دا لاسونه به ګوره. خپل اولادو ته مې یا وریجې راکړي، غوړ راکړي، دغه دې ما ورځ د تېرېږي وروره.
په نړیوالو مسایلو کې چین له امریکا غواړي چې پر دې هیواد د سوداګرۍ په برخه کې لګیدلي بندیزونه لرې کړي او په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو رابولم د نننۍ خبری مجلې لومړی راپور ته. د افغانستان ولسی جرګې د 14 کال بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه مخکې 2 ځلې رد شوې وه، خو دا د تعدیلاتو له راوستو وروسته نن په 3م ځل تصویب شوه. په دې اړه نور حال له کابله په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسی جرګې د 14 مالي کال بودیجه له نږدې 2 میاشتې جنجال وروسته تصویب کړه شوه. د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر میرافغان صافي د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د مالی وزارت لخوا د مالی کال بودیجې درېمه مسودې کې 19 موارده له هر اړخیز بحثونو وروسته حل شوي دي. د ښاغلي صافي په خبره له دې اختلافي ټکو ترمنځ یو هم د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو معاشونو کې د 2000 افغانیو زیاتول وو. نوموړی زیاتوي په بودیجه کې د نور مواردو ترڅنګ ملي دسترخوان او د لوړ رتبه چارواکو ته د دسترخوان پیسو ورکړه لمنځه تللې ده. له دې وړاندې مالي بودیجه کې د معاشونو نه یو شانوالی، د 1000 تشکیلاتو کمښت، د هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دي تصویب کړي او ملي دسترخوان هغه ټکي وو چې ولسی جرګې د 1600 مالي کال بودیجه 2 ځلې رد کړي وه. افغان حکومت د دلوي پاتلسمه د مالی بودیجې درېمه مسوده د بحث لپاره جرګې ته ولېږل چې بالاخره د نږدې 2 اونیو بحثونو وروسته ومنل شوه. افغان ولسمشر هم د ولسی جرګې لخوا د 1600 زیږدیز کال بودیجې تصویب په اړه خوښي څرګنده کړې ده. د 1600 زیږدیز مالي کال ټولټال بودیجه 3.3 میلیارد افغانۍ ده چې 3.1 میلیارد یې عادي او 1.6 میلیارد افغانۍ یې پراختیایي برخې ته ځانګړې شوې ده. بل تکلیف
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. په راپور کې مو واوریدل چې له اوږدو جنجالونو وروسته او له 2 ځلې ردېدو وروسته بالاخره ولسی جرګې نن د 14 کال بودیجه تصویب کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان ویتنام نه دی چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سقوط وکړي. ښاغلی غنی له بی بی سی سره په مرکه کې د طالبانو د پوځي بری ادعاوې هم رد کړي او ویلي دي چې د زور له لارې هدف ته رسیدل ناممکن کار دی. د ښاغلی غنی په وینا د سولې لپاره لا هم فرصت شته او د افغانستان ستونزو ته باید سیاسي حل لاره وموندل شي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د افغانستان د ستونزې حل په سیاسي منطق او بحث کې نغښتې بللی. هغه له بی بی سی نیوز انګلیسي برخه سره په خپله نوې مرکه کې په زور د طالبانو واک ته رسیدل یو خوب بللی. ښاغلی غنی زیاته کړې طالبان نشي کولی د زور له لارې خپل هدف ته ورسیږي او یا هم د زور له لارې بری خپل کړي. جمهور رئیس د طالبانو لخوا د حکومت د ړنګېدو یا سقوط خبره هم بابیزه بللی. هغه ویلي دوی په تیرو شپاړسو کلونو کې په دې ونه توانېدل چې دواړه موخې ترلاسه کړي. په دې معنی هغه که د حکومت پرځول او د ځواکونو ختمولو او دویم دا چې د افغانستان جغرافیه که دوو برخو وشي. ولسمشر زیاته کړي دا ویتنام نه دی او نه هم دا حکومت د پرځېدو دی. د افغانستان ولسمشر بی بی سی سره خبرو کې د ناتو او روسي دریځ ته په اشاره ویلي دا ټول لوریو ته نوی فرصت برابروي څو یو ځل بیا تېرې پرېکړې ته ورسیږي چې زور د حل لار نه ده. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ تیره اونۍ د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته وویل په اوس وخت کې افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور د راتلونکي لپاره هیڅ وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. ناتو طالبان تورن کړي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي د کمېدو پر ځای تاوتریخوالي زیات کړي او د سولې په برخه کې هم هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی. ولسمشر غنی هیله ښودلې چې لا هم د سولې لپاره فرصت شته. خواغه چې خلک اندیښمن کړي په قطر کې د سولې خبرو ورک برخلیک دی. د جنوري لښپدمې چې د سولې دویم پړاو خبرې پکې پیل شوې تر ننه د دې خبرو په لړ کې هیڅ ډول پرمختګ نه لیدل کېږي او تر خوای دواړه لوري پر یو او بل د تورونو لړۍ هم ګرمه ساتلې. د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت بیا هم له طالبانو غواړي چې خبرې پیل کړي. د دې وزارت وایاندي ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل مقابل لوري تر اوسه د خبرو میسا د کیناستو لپاره چمتواله نه دی ښودلی او له همدې کبله په روانه جګړه او تاوتریخوالي کې د ملکي تلفاتو باندې پایلې د هغوی مسؤلیت دی چې د سولې مذاکراتو بهیر یې ځنډولی. تازه په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم هم ازادي راډیو سره خبرو کې د سولې خبرو د خپل ښه نیت څرګند کړ او وی ویل چې دوی چمتو دي څو د سولې مذاکرات مخته یوسي. خو له دې وړاندې د ډلې ویلي وو چې د خبرو د ځنډ دلیل د دوی خپل منځي بحثونه او مشورې دي. اما له دې ټولو سره سره امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د طالبانو غوښتي چې د سولې مېستا حاضر شي. تکال سي
تر زیاته مننه قدر منوریدونکو. د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو جزئیات مو واوریدل چې وایي افغانستان ویتنام نه دی او حکومت به د امریکایي ځواکونو لوتلو وروسته سقوط ونکړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن وبخی د بی بی سی سره په مرکه کې کړي او د طالبانو هغه ادعاوې هم رد کړي دي چې وایي د په پوځي برخه کې زیاتې بریاوې ترلاسه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د ماښام په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو لپاره پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماښام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د ماښام تر او ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. قدر منوریدونکو د ازادۍ راډیو د خبری مجلې په پای کې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې 19 بحث لرو چې هله دا د هغه د اوریدو لپاره به هم رسره وسی. په 25 دقیقې نننی بحث کې پر دې خبرې کوو چې روسیا په افغانستان کې د څه شي په لټه کې ده او څه غواړي، مخصوصا په دې وروستیو کې چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي په افغانستان کې د ائتلافي موقتي حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او ټاکل شوې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم راتلونکې اونۍ مسکو ته سفر وکړي او له روسي چارواکو سره وګوري. د دې خبرونه اوریدو ته د دوهمه د خبرونه په دوهمه نیمای کې را سره اوسئ. خو اوس ورځو اقتصادي خبرونه اورو.
تر شپاړس ورځني کار بندیز وروسته نن په افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه پرانیستل شول. د دغه هیواد د صرافانو سراسري شورا ویان محمد هاشم روزي ازادي راډیو ته وویل تیر ماښام له ولسمشر غني سره کتل یو ستونزې هوارې شوې دي. د ښاغلي روزي په خبره په دغه کتنه کې چې تیر ماښام چارچینار ماڼۍ کې وشوه د صرافانو سرتاسري شورا رئیس میر افغان ساپیل ولسمشر وغوښتل چې د صرافانو انفرادي جوازونه تمدید او د فرادی او شرکتی جوازونو ترلاسه کول اختیاری شي. نو موریو ویل چې صرافان د امنیتي ستونزو، د برېښنا امکاناتو د کموالي او انټرنیټ ته د نه لاسرسي له امله نشي کولی خپل انفرادي جوازونه پر شرکتی جوازونو بدل کړي. د نوموړي په خبره جمهور رئیس غني د دوی د خبرو له اورېدو وروسته وویل لویه سرنولي دی په ممکنه ژر فرصت سره د پیسو د لیږد په برخه کې د صرافانو ستونزه هواره کړي. روزي وای خغلی غنی همدارنګه د حکومت او صرافانو ترمنځ د باور فضا پر رامنځته کولو ټینګار وکړ او د افغانستان بانک او صرافانو ټولنې له مسولینو یو وغوښتل چې د یادې ستونزې د حل په موخه خپل مشخص وړاندیزونه وړاندې کړي. ګلفور 2021 نړیوال نندارتون د متحده عرب اماراتو د دوبۍ ښار په نړیوال سوداګریز مرکز کې پرانیستل شو چې په دغه نندارتون کې د نړۍ د 50 هیوادونو د کمپنیو ترڅنګ له افغانستان څخه د تولید پروسس او سوداګرۍ 28 کمپنیو ګډون کړی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې یاد څلور ورځنی نندارتون افغان سوداګرو ته یو مهم او استثنایي فرصت دی. نوموړي ویل افغان سوداګرو د افغانستان متحده ایالاتو نړیوالې ادارې یو ایس ای ډی په مرسته او د کرنې وزارت په همغږۍ په دې نندارتون کې ګډون کړی او خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي. په دغو محصولاتو کې زعفران، وچې میوې، طبي بوټي، شات، پروسس شوي میوې او لسګونه ډوله نور محصولات شامل دي. د ګلفورډ نړیوال نندارتون د نړۍ په کچه د خوړو په برخه کې له سترو نندارتونونو څخه دی چې د نړۍ د څه باندې 50 هیوادونو سوداګر ل خپل محصولات سره پکې ګډون کوي. ټاکل شوی چې د نورو کلونو په سیر به سږ کال هم لسګونه زره نندارچیان او سوداګر له دې نندارتون څخه لیدنه وکړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ دیرش پوله، یو یورو 93 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 106 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندی روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 422 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې پر کورنیو مسایلو نور مطالب هم لرو. خداشه به ورزو نړیوالو مسایلو ته. چین نن د امریکا پر ولسمشر جو بایدن غږ وکړ چې له دې هیواد سره د سوداګرۍ په برخه کې لګیدلې بندیزونه لرې کړي او هغه څه ودروي چې بیجنګ یې د تایوان، هانګ کانګ او سینکیانګ یا شینجن ایالات په چارو کې د امریکا لاسوهنه بولي. د امریکا نوی ولسمشر ژمنه کړې چې له چین سره به بیرته په چارو کې ښکیل شي، خو دا یې نه ده روښانه کړې چې ګنې د چین په اړه به د امریکا هغه پالیسۍ چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر مهال جوړې شوې نرمې کړې کنه. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې دا څرګندونې داسې مهال کوي چې بیجنګ د امریکا پر نوي ادارې ټینګار کوي چې د چین په وړاندې له ګڼو هغه تدابیرو تیر شي چې د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال پر دې هیواد لګول شوی و. ټرمپ په 2018 کال کې له چین څخه په وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړې او د چین د ټیکنالوژۍ پر ځینو لویو کمپنیو یې بندیزونه ولګول. همدارنګه د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال باندې تایوان چې چین ورسره سمې اړیکې نه لري، له تایوان سره د امریکا د متحده ایالاتو ډیپلوماټیکي او پوځي اړیکې پراخې شوې او همدارنګه د امریکا پخوانی حکومت پر هغو چینایي چارواکو هم بندیزونه ولګول چې په شینجن ایالت کې د لږکي غور مسلمانانو سره په زور زیاتی تورن دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ په بیجنګ کې نن د ډیپلوماټانو، پوهانو او ژورنالیستانو یو فورم ته چې د چین د بهرنیو چارو وزارت کې جوړ شوی و، د امریکا او چین د اړیکو په اړه وویل دوی پوهیږي چې د امریکا حکومت پر بهرنۍ پالیسۍ بیا کتنه او غور کوي. وانګ وویل چې موږ د امریکا د نوي پالیسي جوړونکو نه دا تمه لرو چې له وخت سره د په وینا سوله وکړي، د نړۍ وسنی ترند ته وګوري، د په وینا یو اړخیزي پالیسي پرېږدي، او همدارنګه د چین په اړه د وانګ په وینا د امریکا شکونه چې د بې ځایه شکونه وبلل هغه له منځه ولاړ شي او د چین او امریکا اړیکې ورغېږي. د ولسمشر جو بایدن ادارې ژمنه کړې ده چې له چین سره به بیا په راکړه ورکړه او چارو کې ښکېلېږي، خو تر اوسه پورې دا نه دي ویلي چې ګوندې هغه بندیزونه او هغه سختې پالیسۍ به رانرمې کړي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال پرې لګول شوي دي. همدارنګه په واشنگټن کې د چین په اړه په سوداګریزو راکړو ورکړو کې انتقادونه شته دي، او همدارنګه د چین د ټکنالوژۍ په کمپنیو هم د ټرمپ له تګ وروسته هم انتقادونه شته. یو بله مسله چې د چین په اړه په واشنگټن کې د پالیسي جوړونکو په منځ کې مطرح ده هغه له ګاونډیو هیوادونو سره دی. چین د ګاونډیو هیوادونو سره د چین د اړیکو ناسموالی دی، او په ځینو هیوادونو سره د مځکو پر سر دعوی او شخړې دي چې دی هم په واشنگټن کې پالیسي جوړونکي اړکړي چې د چین په وړاندې یو څه پالیسۍ سختې کړي. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د بایدن راتلونکي پالیسۍ به د چین په اړه څه وي، خو نوموړي ژمنه کړې ده چې له چین سره به بیا ښکېلېږي او په اړیکو او چارو به ورسره غور کوي.
مننه کوم انصاب له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. زما همکار اجمل اند و چې د چینایي چارواکو د نننیو څرګندونو په اړه جزئیات اورول. چین د امریکا له نوې ادارې غوښتي دي چې له دې هیواد سره د سوداګرۍ په چارو کې لګېدلي بندیزونه لرې کړي، او د تایوان، هانګ کانګ او سینکیانګ په چارو کې لاسوهنه بنده کړي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. قدر منوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنې ته.
800 ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د ولسمشر غنی وروسته یو هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي طالبانو ته نور د امتیاز ورکولو موده ختمه شوي. وړاندې راغلي طالبان اوس دوه لارې لري، یا باید د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني او سولې ته غاړه کېږدي، او یا به خونړۍ جګړې ته ودانګي. د لیکوال په وینا طالبانو تر دې وړاندې افغان مذاکره کوونکي پلاوي ته ویلي چې دوی به لومړی خپله ستونزه له امریکې سره هواره کړي، او وروسته به د دولت مذاکره کوونکي پلاوي سره وګوري. د لیکوال په اند طالبان د ټرمپ له ماتې وروسته بیا د مذاکرې میز ته نه دي راغلي، او پر ځای تر ډېره بهرنیو سفرونو ته زور ورکړی. ورځپاڼې لیکلي په دې کې شک نشته چې د امریکا تر رسمي دریځ پورې به د سولې خبرې همداسې په ټپه ولاړې وي، او طالبان هم د امریکا پریکړې ته په تمه دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې راوستلو لپاره سیمه ییزه اجماع اړینه بللې ده. وړاندې راغلي د روسیې او هندوستان په شمول د افغانستان ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان په سولې او ثبات کې شریک دي، او د دوی له ملاتړ او اجماع پرته ناشونی ده چې په دغه هیواد کې د سولې راشي. د ورځپاڼې په وینا روسیا له ایران، پاکستان او هندوستان سره د افغانستان په اړه خبرې کوي، په خوله یې د سولې لپاره د بحثونو نوم ورکړی، خو د دې خبرو او بحثونو اصلي موخې به له لږ ځنډ وروسته هرومرو بربنډ شي. وړاندې په سرمقاله کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرو ته اشاره شوې، ویلي چې روسیا غواړي سیمه په راتلونکي کې له یو احتمالي خطر وژغوري، نو له همدې امله یې د سیمې له هیوادونو سره بحثونه پیل کړي دي. د لیکوال په اند هغه شعار دی چې پاکستان تل د افغانانو او نړیوالې ټولنې د دوکه کولو لپاره زمزمه کړی، خو په خبره په اصل کې روسیا او پاکستان د افغانستان په اړه ډېر ناوړه رول لوبوي، او همدا هیوادونه دي چې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او بیا یې په افغانستان کې د سولې د هڅو د ناکامولو لپاره جنګوي. د لیکوال په وینا په حقیقت کې د سولې لپاره سیمه ییز اجماع نشته. افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید دې مسلې ته پام وکړي او د افغانستان سوله او ثبات د دغو لورو له انحصاره وژغوري. او مسیر ورځپاڼی وروستیو چاودنو ته اشاره کړې. لیکلي یو ځلې بیا په کابل او لښکرګاه کې مقناطیسي ماینونو خلک ووژل. دا د افغانانو د هرې ورځې حال دی، خو حکومت یوازې غندنې کوي او خلک ژاړي، درد تېروي، سوځي او پر پاتې شویو جسدونو او ایرو خاورې اړوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د وحشت دا حالت بېساری دی او افغانان نه پوهېږي چې چا اولې دا وحشت پیل کړی. د لیکوال په خبره ساده خبره ښیي دا وي چې د جګړې دواړه اړخونه طالبان او حکومت د دغو پیښو تر شا دي، ځکه حکومت طالبان او طالبان حکومت د دغو پیښو مسؤل ګڼي. خو په سرمقاله کې راغلي خبره تر دې ډېره پیچلې ژوره ده او آن د یو شمېر ګاونډیو هېوادونو لاس لرل هم پکې نه ردوي.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه 15 په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپریږي. په کندز کې یو بې وزلې میرمن وایي وروسته له دې چې میړه یې 8 کاله مخکې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې پر مهال په چاردرې ولسوالۍ کې ووژل شو، له کړاوونو ډک ژوند سره لاس ګرېوان شوې ده. د 5 ماشومانو دا مور وایي د بې وزلۍ او بې سرپرستۍ له کبله یې ماشومان له ښوونځي او تعلیم نه هم محروم شوي دي.
د شپږ دېرش کلنې سکینې میړه د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې وژل شوی. هغه دا مهال خپلو 5 ماشومانو سره د کندز ښار ناصرو سیمه کې په یوه کنډواله کور کې ژوند کوي.
اوله دولت کې بیا دولت نه کال تر هغه چا سره جنگ کوم، خپل سره جنگ نه کوم، نه کال تر راغله په زور درې ځلې بوته، د اخر ځله چې بوته سره شهید شو ولګېده. 5 اولاده مې دي وروره، او یو وراره مې پلار شهید شوی دی. لیونتورې په پوستې خاطه چې روانو لګېدلې و مړه له خرم سره راوسته، دغه یو زوی پاتې راغم له ما سره د ساتمې، او دا خپل مې 5 اولاده دي.
سکینه چې څیره او ظاهري بڼه د دې د ژوند ناخوالې بیانوي، د شهیدانو او معلولینو د چارو امیرت ته راغلي.
دلته راغلو د اسناتو لپاره مې قدم کارتونه زمونږ راوځي، کله پیسې زمونږ راوځي، دا یوه نته بل کالي مالی لکم بوجي وړه به واخلم، یو چیرې خوراکي به واخلم. غریب بیچاره بیخي هیڅ چیرې خدای نشته، اولادونه بې کالي بې خو بې بده بې پای پوشه، نو موږ ډېر زوري ګډېر زونه خپه دي.
پر دې سربېره سکینه وایي د خلکو په کورونو کې کار کوي، څو خپلو بچیانو ته د ماښام ډوډۍ پیدا کړي.
زما د خلکو کاله شوي کوم، د خلکو پر شوي کوم، په قرآن د لاسونه به ګوره پاک نسوي دي. زما د خلکو کوټې پاکوم، کاله شوي کوم، شیشه پاکی کوم، بیا خپل اولادو ته مې یا وریجې راکي، غول راکي، آش پیسې راکي. همدغه د ما ورځ د تېرېږي وروره.
د سکینې لپاره تر ټولو ځورونکې دا ده چې بې وزلۍ ماشومان له ښوونځي هم محروم کړي دي.
زه دولت نه وایم چې کومک ما سره وکړي، د بار چې په باره کې کومک وکړي. زه خو بېخي او بې بده یم، څنګه چل کوم؟ بچی مې واړه دي، او بچی مې په خدای چې زوی مې مکتب ویلې، وروره له مکتبه مې راوکړم، هلته زه غلطه ګرځوه چې د کالی یو شی پیدا شي. روزګار مې بد و، د غلطه لپاره بهم غلطه ګرځوه، کالی ته یو شی پیدا کړم، څنګه چل مې کړي وای؟
د دې میرمنې زوی 14 کلن عبدالله هیله لرله چې په راتلونکي کې انجینر شي، خو د هغه دا هیله ځکه نیمګړې شوه چې په تنکي عمر کې د کور د نفقې د ګټلو درون پیټی پر اوږو وربار شو.
بالبری بند گردم 15 روپے یا 60 روپے 10 روپے پیدا کرم، ڈوڈے کور تخلم منگا تجارت نور دالت نہ غور سے منگ سے کمک کی منگا درس ہوئی منگا اندخزی.
پا کندس کے دی سکنے کورنی تورتا گنی نوری داسی کورنی همشتا چې روانې جګړې د کورنۍ نفقه ګټونکو وژلې، ماشومان بې سرپرسته کړي، او دا مهال په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي. سکینه او زوی عبدالله د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، سوله وکړي، څو د وطن نور کوچنیان یتیمان او بې سرپرسته نشي.
یو ژوند
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
زمیمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1289 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
دولس بجې او دیرش دقیقې.